آزاده پاتسپوک
در امواج آزادی.
د آزاده پاتسپوک د خبرونه تمو ز نور یاس نوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې لغپل ملمنو سره په افغانستان کې روانونه د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د امپارچاوي مسله څېړو. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان روانونه د لومړي ځل لپاره د څو ورځو لپاره له مجازي نړۍ څخه وشلول شو. په ټول هیواد کې تیز انټرنیټ بند او ډیرو مخابراتي شبکو سم کار نه کوي. د طالبانو د حکومت چارواکو رسمن په دې اړه چې ولې انټرنیټ په ټول هیواد کې بند کړی څه ونه ویل. خو له دې مخکې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ شبکې د بندېدو په اړه یو شمېر طالب چارواکو ویلي وو چې دا کار د طالبانو د لوی مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف شوی دی. په شاوخوا د څلوېښت ساعتونو کې چې انټرنیټ او نور مخابراتي خدمتونه بند یا سم کار نه کوو، افغانستان ته ورتلونکي او له دې هېواده تلونکي د یو شمېر هوایي شرکتونو الوتنې لغوه یا وځنډېدې. بهر میشتي افغانان چې تل په افغانستان کې له خپلو خپلوانو سره په اړیکه کې دي ونه توانېدل چې له هغوی سره اړیکه ټینګه کړي. په فرانسه کې میشت د ازادي راډیو یوه اورېدونکي زموږ په غږ ثبتوونکي ماشین کې دا پیغام راته پرېښی وو.
زرم فرانسه کې وشکم، نو ډېر کوشش مو وکړ چې افغانستان سره په مه سره تماس ونیسم او پرون راځي چې هر څه کوم هر شمېرې ته زنګ وهم اسن دماش نو څنګه ولا یو بل ډېر زیات خپای ما شپه مې وسنګي ماشومان وسنګي وي یعنې د انټرنیټ تر اساسه لرم خو نه په سوق دي سره وس ولا کا په اوس څه څه واره یو څه څه واره اند ولا په اوس غاڼه خلک څه مې ته خو موږ انټرنیټ برابر باندې کړل.
د انټرنیټ له بندېدو سره ډیری سوداګریز فعالیتونه په تیر آنلاین سوداګري مختل بانکداري سیستم په ټپه درېدلی وو او ان دې کار ډیری هغه نارینه او ښځینه زده کوونکي او محصلان له زده کړو بې برخې کړل چې تر ډیره په لوړو زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوي بندیز له امله آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. د سمی او انځوري زورسنوي او ټولنیزو شبکو فعالیتونه بند یا ټکنی شول چې ورسره د افغانستان اکثریت وګړي معلوماتو ته د لاسرسي له حق څخه محروم شول. په ټوله کې په افغانستان کې د انټرنیټ بندېدو د ټولنې پر ټولو برخو اغیز کړی او دا چې ډېرې کومو برخو کې زیانونه اړولي. له دې اقدام څخه د طالبانو هدف څه و؟ آیا دا کار به بیا هم تکرار شي؟ او دې ته ورته نور مسایل به په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره وڅېړو. دې خبرونه ته مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی او د غراز د ایکو د سازمان د سوداګرۍ د خونی پخوانی رئیس ازرخش حافظي، سیاسي شنونکي جانداد جهاني او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سهار میلمانه کړي دي. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی به حافظي صاحب تاسو ته درشم. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیر ماښام وویل چې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو سره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. نوموړي د څو نورو مواردو یادونه هم کړې او ویلي دي چې دې کار د افغانستان پر وګړو په تیره بیا پر ښځو او نجونو چې له مخکې له ډېرو محدودیتونو سره مخ وو د غراز د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي پر حق هم منفي اغیزې کړې دي. خو کراشو دغه اقتصادي اغیزو ته په دوه ورځو کې چې کله انټرنیټ بند وي یا مخابراتي شبکې کار نه کوي دا به هم ډېره ګرانه وي چې په ټوله کې هغه زیانونه چې په اقتصادي برخه کې یو هیواد ته رسېدلي د هیواد وګړو ته رسېدلي د هغو جاج واخیستل شي. خو په ټوله کې کراته ووایه چې اغیز یې څه و؟
سلامونه ونیکې هیلې. خدای وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست. درنو اوریدونکو او محترمو میلمنو او تاسو همکارانو ته احترامات تقدیموم. مدرن اقتصاد مدرن وسایل ته ضرورت لري. افغانستان د نړیوال مالی سیستم او اقتصادي سیستم یو برخه ده او په عین زمان کې ځینې دولتي خدمات هم د انټرنیټ په وسیله ترسره کیږي، مثلا د برقي تذکري او په عین زمان کې پاسپورتونه او همدارنګه د هوایی ترانسپورت د ټول په انټرنیټ پورې تړلي دي. کله چې انټرنیټ نه وي او روابط نه وي دا ټول ستونزمن کیږي. یوازې دا دوه ورځې کې چې انټرنیټ نه و یوازې کم یار چې هغوی راغلل او وکولی شول چې یو تعداد مسافرین راوړي او ویسي بیرته. اما بل الوتکې چې د امارات متحده عرب یا د ترکیې څخه راته ترکیش ایرلاینز او فلای دوبی او نور الوتکې رانغلل او ډېر خلک ستونزمن شول دلته. او په عین زمان کې دا ارتباطات د تلیفون له لارې او د انټرنیټ له لارې د تجارت د چټکتیا سبب ګرځي او همدارنګه زموږ صنایع او برخې د انټرنیټ پورې لري. په دې خاطر باندې دا ډېر ستونزمن و او باید دا نه یوازې وساتل شي بلکې باید کیفیت د استفادې د دغه وسیلې باید لا ښه شي او د خلکو په ګټه او زموږ د اقتصاد په ګټه باید جوړ شي.
حافظ صاحب کله چې تاسو وایئ چې دغه زیانونه چې اوس اړولي دي چا چې دغه اقدام کړی د طالبانو حکومت آیا نه پوهېدل چې په ټولو برخو کې به د افغانستان فعالیتونه ټکنی شي بند شي؟ تاسو د څو مواردو یادونه وکړه، آیا د څه لپاره ولې؟
دا سوال خو ما ته راځي کېږي نه دوی پوهېږي واکداران که چېرې دا کړي وي. دوی خو وایي چې دا تخنیکي ستونزه وه. موږ چې وپوښتل د اتاق تجارت چې دوی څخه سوال وکړل چې دا خو کارونه په تب درېږي او حتی دا سیکوتا سیستم د ګمرکات چې په انټرنیټ باندې ولاړه ده هغه هم کار نه کوي، او کله چې دا کار ونه کړي عواید دولت هم کمیږي. تقریبا 270 میلیون افغانۍ په ورځ کې د ګمرکات عواید ده. هغوی وایي چې دا تخنیکي مشکل ده او موږ غواړو چې د فایبر نوري ونخلو، او په دې خاطر باندې دا مشکل دا ستونزه شتون لري.
مننه حافظ صاحب، بیا به په نورو اړخونو باندې په تیره بیا د سوداګرۍ او اقتصاد اړخ خبرې وکړو. خو راځو سیاسي شنونکي جانداد جهاني، تاسو هم خبرونه ته خره لازم هغه غوري.
مننه او تاسو هغه غورم، تاسو ته ښاغلی حافظ صاحب ته سحر صاحب ته ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
جانی صاحب، د طالبان چارواکي وایي چې دا یو تخنیکي ستونزه وه، که څه هم دوی رسمن په دې اړه څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر شبکې فعالیتونه بند کړي وو او هغه هم څو ورځو دوام وکړ. په دې معنا چې دوی هلته خو که چیرې دغه ستونزه تخنیکي وله یا هغوی دا حلولی شولی، خو ځینې طالب چارواکو ویلي چې دا د طالبانو د لوی مشر په امر منکرات ته د مخنیوي په هدف شوی دی. څه فکر کوئ چې د دې تر شا کومې نورې انګیزې هم پرتې وې چې د لنډې مودې لپاره دا وتړل شو؟ آیا هدف هم دا و او که ځینې فشارونه راغلل ولیدل شول چې نه، افغانستان نشي کولی چې له دغې متمدن او پرمختللې نړۍ څخه جلا واوسیږي، منځوي واوسیږي؟
ډېره مننه، ډېره په ځای او دقیقه پوښتنه ده، او دا پوښتنه باید لار افغان سره پیدا وي او په اړه باندې فکر وکړي. دې لپاره چې د طالبانو سیاستونه د هغو کلنې په ښه شکل باندې درکړل شو، باید موږ او تاسو د طالبانو د نظام هغه ایډیالوژي استه او هغه دکتورین یعنی هغه مکاتبات چې دی لري، هغه د دې سیاسي ایدیالوژیست چې باندې ولاړه ده، باید هغه وکتل شي. تر ټولو ښه ماخذ به زما په نظر باندې د شیخ د قاضي القضات عبدالحکیم اکانی کتاب سي نومې ده، امارت اسلامي افغانستان. هغه د دې د مانیفیست غوندې ده او له همدې ځای څخه او د دې له مخکنیو فرمانونو څخه کړنو څخه او د دې له تیرو دیرشو کلونو تاریخچې څخه موږ ته په واضح ډول باندې ښکارېږي چې هغه د طالبانو عمومي سیاسي او دینی لیدلوری چې ده، د دې په لیدلوري کې تر ډېره پورې ملي ګټې، د افغانستان ګټې، د خلکو ګټې دا اصلي مسله نه ده. دا که چېرته مثلا ملا برادر یا امیر خان متکی یا کومبل یو د افغانستان د پاړوند باندې ځینې مثبتې کړنې کوي یا کړې دي یا حد اقل خلکو ته په همدې شکل باندې وایي، د دې عمومي لیدلوری لکه داسې خپله اعتراف کوي، د یو شرعي نظام استحکام دی یا د یو شرعي نظام په لاره باندې اچول دی او د خدای د رضا حاصلول دی هغه په هر مصرف باندې ملت ته پریوزي، هغه په هر مصرف باندې هیواد ته پریوزي. نو بنان د مثلا د لوی ملا صاحب سره، د شیخ صاحب سره، یا د هر هغه څوک چې مثلا تصمیم نیونه کړي، یا غو سره اصلا دا مثلا مطرح نه ده چې هیواد ته څومره زیان ده، خلکو ته څومره زیان ده، وګړو ته څومره زیان ده. هغه فقط هغه څه چې د دوی په نظر او ذهنیت باندې ښکارېږي، هغه د دوی له دیني تفسیر سره برابر وي، هماغه کارونه کوي. زما په نظر د دوی لیدلوری په دې شکل باندې اوسې د تل لپاره انټرنیټ وتړي، او زما په نظر باندې د راتلونکي مې هېڅ ضمانت او تضمین نشته. ولې د دوی په خاطر باندې چې اړیکې په ډېره لوړه کچه باندې خلال شوي، ګمرکونو ته مخکې یادونه وشوه، مثلا ګمرکونو کې هغه د صادرات او وارداتو د ثبت سیستم درېدلی او د دوی عواید درېدلی و. په همدې شکل باندې د بانکونو ټول معاملات درېدلی و، د مخابراتي سکتور او نوردي او ځینې نورې برخې. په همدې خاطر باندې حتی د دوی خپله حکومتداري سي، د واټساپ حکومتداري ده او په واټساپ باندې ولاړ ده، هماغه درېدلې و. نو په همدې خاطر باندې د اجازه ورکړه. زه مطمئن نه یم چې دا اجازه به تر ډېره وخته پورې وي، او زما په نظر باندې بیا هم د دې دې توقع کېدل اساس چې هغه د مخاوني سي کچته د ملي ګټو خبره وي، خو خوندې لدې څخه ډېر مهم دي، هماغه هم تړلې دي.
بله، مننه جهانی صاحب. د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملک سهار ته مون بلنه ورکړې. زموږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې له ښاغلي سهار سره هم زموږ اړیکه ټینګه کړي. زموږ اړیکه له ګمانم له سهار صاحب سره ټینګه شوې ده. سهار صاحب، تاسو خبرونه ته راغلاست.
سلامونه نوري صاحب تاسو ته او اوریدونکو ته. هیلرم سي زموږ ملمانه او ټول اوریدونکو خوي.
بله، مننه. زموږ دوه نور میلمانه دي، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او د غرض کود سازمان د سوداګرۍ د خونی پخوانی رئیس ازرخ شافیزی او سیاسي شنونکو جانداد جهانی. زموږ دواړو میلمنو د انټرنیټ د بندیدو او د غرض مخابراتي شبکو د فعالیت په مختلف کېدو پر نورو اړخونو باندې خبرې وکړلې. خی تاسو نه اوریدلې خو راځو کو دغه د ټکنالوژي برخه ته. نوری فایبر هغه خدمات وړاندې کوي چې ممکن نور د سپوږمکۍ خدمتونه یې ونشي کولای، او په افغانستان او نړۍ کې نن ورځ هغه تیز انټرنیټ ډیره اړتیا ده. د تیز انټرنیټ څو ورځې په افغانستان کې بندو، دغه راز مخابراتي شبکو موبایل ټلیفونونو کار نه کاوه. څه فکر کوئ چې دا په ټوله کې څومره اغیز لرلی شي خپله ټکنالوژي باندې، او په دا چې له دغه ټکنالوژۍ نه څومره خلکو استفاده کوله، هغه مشترکانو باندې، او آیا فکر نه کوئ چې دغه سي قطع یا دغه سي بندښت به بیا هم تکرار نشي؟
نوری صاحب، لومړی به زراسم د افغانستان نوری فایبر اوس په کوم وضعیت کې ده او په څه وضعیت کې باید وایي؟ تموږ د اوس اصلي د نوری فایبر د ملاتي راغلی اصلي کیبل 3000 کیلومتر شاوخوا ده، په دې کې افغان بي سیم او یو بل دولتي شرکت هم پانګونه کړې ده. په دې غو ورسته کولو کې همدغه کاری وای فای سیستم هم کش کړو تر یو د کابل او نورو ولایتو کې. دا ولو خو بیا هم د یعنی ټول هغه د 3000 شاوخوا د کې شمیرې 2000 کال په دې خو نه دي خبرې سوي د کې. نو یعنی نوری فایبر په دی وزیر کې داسې نوری فایبر اصلا څه ډول کار کوي؟ زه به د اوریدونکو د معلومات لپاره وایم، د ټولې نړۍ د انټرنیټ ډیټا او ترافیک له 5 تر 9% یعنی تقریبا 30% دا ټول د نوری فایبر د کیبلونو لري په نړۍ کې انتقالیږي. او بل ځای ته د پسمندرونو کې اصلي کیبلونه کش شوي دي چې 570 کیبل دي، غټ نوري فایبر غټ کیبلونه دي. سیدا د ټول نړۍ ډیټا له یو برازم بل برازم تړي، له امریکا ته آسیا ته، له آسیا استرالیا ته، له استرالیا افریقا ته. د موږ تصدیق دغه نوري فایبر کیبل افغانستان ته راکشته ول شپږو نقطو دي ګاونډي هیوادونو څخه سمندرونو کې دا کیبلونه کش شوي دي. دا تقریبا په 1000 ساحلو کې دا دخل لري، لاندینګ پوینټ لري، هغه ساحلي نقطې لري چې له سمندر څخه دا کیبل زیالته ساحل ته، له ساحل څخه بیا د هیواد ته دا وصل کیږي. چې د نوري فایبر ملي شبکه ورته وایي. له زموږ ته له پاکستان څخه، ایران څخه، ازبکستان، ترکمنستان دغه څخه شپږ نقطو کې انټرنیټ دغه شپږ نقطو کې وصل شوی چې 2.1 جی بی پر ثانیه انټرنیټ باندې افغانستان ته راځي ظرفیت د 201 خو 201 راځي خو لدیر د خواته مثلا د سیستمز چټ د انټرنیټ ډیر په موږ باندې ګران خرڅي یعنی یو ایم بی پر ثانیه انټرنیټ پاکستان ته 0.15 ډالر نه تمامېږي مختدا په لس یا شل برابر ګران خرڅوي ځین وخت تر سلبیک برابر ګران خرڅيږي په لغور افغانستان درځي افغانستان کې د ولایتونو کې وشل کیږي چې تر ډیر زیاته پوری د مخابراتي شبکو دي ټاورونه لري وشل کیږي چې وزره مخابراتي شبکو ټاورونه موږ د افغانستان په شاوخوا کې لرو
سهار سبيوه یو پوښتنه چې ما سره هم مطرح ده کله چې دغه شپږو نقطو نه افغانستان ته د کیبل انټرنیټ نوري فایبر وصل شوی دی که په داخل کې موږ ترې استفاده کوو د افغانستان لاري نور هیوادونو ته هم تیر شوی کنه د تیر شوی
نه متاسفانه موږ له ټولو څخه خپل ځان ته دغه انټرنیټ یوازې راکش کړل ځکه موږ په دغسې موقعیت کې نه یو نور هیوادونه ته ورکړو موږ سمندر ته لار نه لرو او په دوه ځای کې موږ په وچه کې هم یو قراردادونه نه لرو د موږ ټول قراردادونه چې له ګاونډي هیوادونو سره د انټرنیټ په اړه دي دا په زیان کې دي یعنی موږ ته انټرنیټ ډېر په لوړ قیمت تمامېږي چې نظر پاکستان ته نظر ته تاجکستان او ازبکستان چې دواړه پر وچه کې دي نو هغوی ته دا انټرنیټ موږ ډېر
سمندر لار راغلی وی پاکستان بل لار لري چې دا کیبل وغځوي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته کومې لارې باید تیر کړي چې وصل شي
مثلا پاکستان څخه د کیبل له کشور څخه فرض کړه تاجکستان انټرنیټ نه درلودی او هغوی موږ ته اړ وای نو زموږ لر به د کیبل دې ته کشېدو خو تاجکستان او ازبکستان خپل ډېر ښه قراردادونه لري شاوخوا ګاونډي هیوادونو سره او هغه قراردادونه ډېر مسلکي وو او په ډېر لوړ سوي سوي دي نو د انټرنیټ بیې هلته ډېرې ټیټې دي نو په دې دلیل باندې موږ ته اړتیا نه لري موږ اړتیا لرو چې له دې څخه انټرنیټ باید راواخلو نو په دې خاطر باندې زموږ د نوري فایبر دغه اوسنۍ شبکه ته ډېره کمزورې ده د اوس شاوخوا څلور درغه اصلي بک بونې د ملا تیر ده دا باید اصلا د افغانستان د غوسنی شګل کې 500 جغرافیه ته تر 300 میلیون زیات نفوس ته موږ له 6000 کیلومتر زیات نوري فایبر درلودې او دا باید ټول کورونو ته ټول کارونو ټول رسولي ته باید رسیدلی وای چې متاسفانه نه درځي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
ورته ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو کوم ارقام شته چې په افغانستان کې د افغانستان څومره وګړي له انټرنیټ څخه کار اخلي
دقیقا په افغانستان کې وروستۍ شمیرې د 2015 کال له لومړیو څخه دا دي چې 14 میلیونه او 2 لکه خلک له انټرنیټ څخه کار اخلي د دې اکثریت یې د موبایل ډیټا کاروي چې ډېره ګرانه ده ان اصلا لاغه نوري فایبر له انټرنیټ څخه چې موږ په کورونو کې کاروو په مثلا کابل کې مثلا په ځینو مرکزونو کې کار دا ډېر ګرانه ده دلیل هم دا ده چې په دې باندې مخابراتي شبکې ډېر بې طریقه ګټه شوي ریسک پر مساری پو اعلاناتو دی سهامداران سی دی غی گټه پچینو اصلي زیان خلکو ترسیږي عام افغانان ترسیږي یعنی زبې مثال درکما یو ایم بی پر ثانیه انټرنیټ دی وی میس لپاره ل پاکستان ته راځي څلور افغانۍ ده یغې تمامېږي پاکستان په موږ باندې شل برابر ته شل برابر ګران خرڅوي مخابراتي شبکې به دا په خلکو باندې شل تر شل برابر به ګران خرڅوي
بله کور ودان سهر سبیا به په نورو موضوعاتو باندې خبري وکړو حافظي صاحب زما غاوري سهر صاحب ویل 14 میلیون زیات وګړي په افغانستان کې انټرنیټ کاروي دا یوازې وګړي دي عام خلک دي چې ترې استفاده کوي په خصوصي سکتور کې تاسو مخکې یادونه وکړه د غرض په نورو برخو کې انټرنیټ کاملا یو د ورځنی ژوند او د سوداګرۍ او نورو چارو یو اصلي جز ګرځیدلې دی. مخکې سهار صاحب ویلې تیز انټرنیټ د یا نوري فایبر د افغانستان د انټرنیټ ملاتیر بلل کېږي. خو کرشو همدغه دې خبرې ته چې انټرنیټ چې دا څو ورځې قطه و طبعا ډېر زیانونه یې پېښ کړل. خو څه فکر کوئ چې آیا کوم بل بدیل د دې شته ده د سوداګرۍ لپاره یا د نورو چارو لپاره که چیرې بیا دغه موضوع تکرارېږي؟ په څه ډول آیا دا کوم یو امتحان و یو ازموینه وه؟
دا خو بدیل نه لري، ځکه چې آخرین ټکنالوژي همدغه نوري فایبر دی او دا انټرنیټ دی چې اوس په دنیا کې مرواج ده، او بل بدیل نه لري. دا
بله،
باید دا سیستم چې آیا شوي دي په همدغه باندې ولاړ ده. او که چیرې موږ پخوانی سیستم یا عادي مناسبات ته چې دا داکو خط و خط نژدل وو او هغه و تلګرام و دا شیان و هغه خو ډېر وروسته پاتې دي. هغه خو په دنیا کې اوس کېدای شي درنه په افغانستان کې دغسې یو وروسته پاتې سیستم جوړ شي، او مسه ضرورت دی. ولې دا کار وکړو؟ اوس خو موږ ډېر پرمختللي جی فور لرو او په عین زمان کې دا فایبر نوري لرو، او تقریبا شپږ اووه سوه انتنون لرو په ټول افغانستان کې. په دا کې کم له کمه یو میلیارد ډالر لګېدلي دي.
خو
پانګونه پدې کې شوې
ده. حافظ صاحب، خو داسې ویل کېږي چې لږه مخکې د موږ نورو میلمنو مخکې هم چې ما په دې اړه باندې نورو سیسیشنونکو نورو سره خبرې کړې وي، وایي چې کنټرول سخت دی او د مونوکراتو موضوع د یادونه شوې ده. او کله چې موږ تاسو وینو چې په د لوړو زده کړو باندې بندیز لګول شوی، ډیر آنلاین زده کړو ته مخه شوې ده، دغه راز ممکن د رسنۍ هم په نننۍ انټرنیټ پورې، په تیز انټرنیټ پورې تړلې دي، شبکې په دې پورې تړلې دي. ښایي د طالبانو له مشرانو سره دغه موضوع مطرح وي چې نه غواړو چې دغه کنټرول لاس لاړ شي.
دوی دا نه دي ویلي، دا خو نه دي ویلي. یو بل دا چې یو خو دوی واکداران دي افغانستان دي، او دوی خو د افغانستان د اقتصادي ودې او د خلکو لپاره د کار موندلو او د خلکو لپاره د هوسایي د تضمینولو او په عین زمان کې د اقتصادي پرمختګ لپاره دوی خو ژمن دي. دوی په خپله وایي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دي. موږ چې د مشرانو سره لیدلي دي، دوی ډېر تاکید کوي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دي.
بله،
نو په دې خاطر باندې اقتصاد محور دی. خو دا انټرنیټ د اقتصادي ودې لپاره ډېره ګټوره ده، او دا لګښتونه د تجارت لپاره ډېر لګوي، او په عین زمان کې د اقتصادي لپاره ډېر ګټور ده. نو اړین ده چې دا انټرنیټ نه یوازې بند نه شي، بلکې باید لا پرمختګ وکړي او ښه سیستمونه او ارزان سیستمونه د خلکو په واک کې ورکړي.
مننه حافظ صاحب جهانی صاحب، که تخنیکی ستونزه نه وي بلکې دا یو اقدام وي چې غواړي د طالبانو چارواکي په دې شکل سره هغه کنټرول ولري، دا چې په مجازي نړۍ کې څه تیریږي یا بل. خو حافظ صاحب مخکې یادونه وکړه د زیانونه ډېر زیات دي. که راشو دې خبرې ته چې طالبان که غواړي چې افغاني ټولنه کاملا د شریعت پر اصول باندې ولاړه وي، ولګو لکم زی اخیستل کیږي. موږ تاسو نن ورځ وینو عربي هیوادونه، اسلامي هیوادونه ټول ډیر متمدن دي، او حتی که عربستان سعودي ته موږ هغه شو، هغه د اي اي باندې میلیاردونه ډالر سرمایه گذاري کړې ده په نوې ټکنالوژي باندې، غواړي چې د پتیلو باندې خپل اتکا لری کړي. نور عربي هیوادونه هم په همدې شکل باندې. د طالبانو د حکومت لوړ پوړي چارواکي قطر ته ځي، مختلفو هیوادونو عربي هیوادونو ته. خبره چیرې ده؟ زه نه پوهېږم. آیا دوی نشي کولای اصلي موضوع بل ځای ده، باید اوامر عملي کړي؟
ډېره مننه. رښتیا هم د طالبانو چارواکي خارجي هیوادونو ته سفرونه کوي، لکه قطر یو ښه مثال ده، او بیا په افغانستان کې د هغو له سیاست او نظام او حاکمانو سره هم ښې اړیکې لري. له هغه څخه هم راضي او خوشحاله دي. ولې له بده مرغه په افغانستان کې بیا بند سره روان دي.
اصل کې کیسه دا ده چې طالبان کنه یعنی طالبان دی یو دل په حیث باندې دی یو دولت په حیث باندې وسیدي ځان ته دولت وایي کومه د دې انټیټی یا د دې د ټول جوړښت او ټول غړي په نظر کې ونیسو د دې د سیاست او د ایدیالوژي لوجی موږ کولای شو دا په دوه شاخو باندې وویشو یعنی یو د طالبانو په حکومت کې هغه د دې ایدیالوژیکه هسته ده چې هغه شیخ صاحب ایبت الله او مثلا د بلخ والی غلی وفا او شاخ نور دغه کسان دي او یو هغه هسته ده چې هغه ډیپلوماسي کوي ډیپلوماسي کې دخیل دي په هغو کې متقی صاحب او د دفاع وزیر او همدارنګه د حقانی کورنۍ غړي دا کولای شو شامل کړو دغه د ډیپلوماسي هسته هڅه کوي چې هغه د نورې نړۍ د پرمختللې نړۍ لکه مثلا د قطر او د عربي متحده اماراتو البته تر ډېره شاید د قطر په اړه باندې فکر کوي یا د مصر یا مثلا د ترکی نورو حکومتداري موډلونه وګوري او لږ وړې داسې نه سي په تمام معنا باندې یو صحیح موډل دلته تدبیر کوي بلکې د هغو سیاستونو څخه ځینې مثبتې کړنې راواخلي او دلته یې تدبیر کوي د دې اعتراضونو د دې غوښتنې قسم ځینې وخت کې ډېرې واضح وي ځینې وخت کې ډېرې واضح نه وي لکه عباسستان زه یو مثال داسې په واضح شکل وایي ولی هغه ایدیالوژي که هسته چې د ستریره په کندهار کې موقعیت لري دی هغه بیا الگو سي دی هغه الگو ډېرې و خوانی او خیالي الگو د هغه ترډل هغه د دیوبند له خوانیو زړو کتابونو سي خوانی پټواګان دي لاغو څخه متاثر دي حتی قسم سي دي خلفای راشدین مثالونه راوړي دي صحابه کرامو دی وخت دی حکومتداري ځنی یادی دینو نور واباسي خشلې پګانو دی حکومتداري مثالونه راوړي او مثلا قلم دی طالبانو دی تحریک بخوانه مشر ملا عمر دی دریم عمر پونم باندې ادبی یا مثلا دویم عمر عمر بن عبد العزيز او دریم عمر دی خپل مشر بولی د دې هغه ایدیالوژیک تمایل او د دې هغه الگو تر ډیره پوري خیالي او ډیره پخوانی او په منځنوي پیړیو کې او له منځنوي پیړیو دی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی عنہ دی وخت
جهانی صاحب بخنه غواړم مخکې خو ډیر دا خبره کېدل چې طالبان یو ډله دي او خو دوی حتی د پخواني جمهوري نظام په وخت کې هم د هر ولایت لپاره والی ټاکلی و ولسوالي ټاکلی و قومندان د امنیت ټاکلی و د دولتداري لپاره یې ملا تړلې وه حتی په هغو کلونو کې چې دوی دغه جهاد مخته وړ او پخوانی جمهوري نظام نسکور کړي څلور د څه باندې څلور کاله واوښتل دولت جوړونې په برخه کې بیا هم فکر کوي چې تر اوسه پورې هغه پوخوالي ته دوی نه دي رسېدلي یا په داخل کې ځینې اختلافات شته د تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تر اوسه پورې حکومتداري په برخه کې دوی هغه نننۍ متمدن نړۍ څخه له یو څه وروسته پاتې دي هغه نورمونه او هغه معیارونه چې باید یو دولت ولري تر اوسه نه دي په ځای کړي
بله شکه د ډېرې ستونزې لري د حکومتداري په اړوند باندې خو کوم څه دې لپاره اسانه و هغه دا و چې لمخ څخه یو ساختار سیاسي ساختار ته پاتې شوی و ټول ادارې مثلا ورته پاتې شوی دي هر ادارې دي هر امیر او مامور ټول دندې د دندو لایحې او میز او چوکۍ او ټول اداري کتابونه او هر څه تر هغې ورځې پورې اپډیټ دي ته پاتې شوی و نو حکومتداري کدی له همغې ورځې نه پیل کوله سخت بنا ورته او د نن ورځې سي نسبي شکل باندې حکومت روان کړی دم یو ویل ته دا سیدا حکومت دی نه دی جوړ کړی دی حکومت ټول ساختارونه ټول تعمیرونه ټول سیستم او حتی قوانین او هر څه لمخ څخه جوړ شوی دی او دیم تر نن ورځې پورې قسم سي دی د افغانستان اساسي قانون لغو اعلان کړ او وایي سم قوانین نه منو خو بیا هم د املاکو په برخه کې د سوداګرۍ په برخه کې په نورو اداري برخو کې هغه مغه پخوانی قوانین سره جمهوریت په وخت کې جوړ شوی وو هغه شکل باندې مخ کې دي تبدی منا باندې سي د حکومت داري په برخه کې دي ته ډیر سره مخ کې پاته وو
مننه
عملان دي دي ظرفیت نه لري کوم نه وخت وو کې یا په ستونزو ته په شکل رسیدګي
بیا به هم دا تاسو د دې موضوع یادونه وکړله په دې باندې نورو ملمنو نظر هم واخلو
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501
او یو اوریدونکو سره هم زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. محمد نبی احمدی را سره وصل دی. احمدی صاحب خبرونه خره خلاص.
مننه نبی صاحب سلامونه.
وعلیکم سلام. کوم موضوع اوریدلې وی خو نن موږ خپل ملمنو سره په افغانستان کې دا روانونه دي انټرنیټي او مخابراتي شبکو د پرچاوي پر موضوع باندې خبرې کوو. خپل تاسو څومره ځانمن شوی یاست؟
مننه روغ اوسئ. البته مېلمانه سلامونه وایم. نور څه وخت وګوره چې اوس خو دغه ټول څیزونه دغه انټرنیټ پر وسلو یعنې که تجارت وه مثلا که دوکانداري وه که ناروغي وه که یعنې مثلا ټول هر څوک نو دا خو یو ضرورتونه دي. نو دا وخت چې یو ورځ دوه ورځې مشکلات وو وخت چې موږ خپل هم مشکلاتو ته ډېر ساغو چا خبره وارخطا وو. نو بیا خوشبختي ده چې کوه چې ښه زر تر زره خوش شو. نو په دغه کله نور څه په دموږ تاسو حکومتونه دغه د مېلمه شي ویلې نو ګوره چې د نور ملکو کې داسې کوم ستونزه را پیدا کېږي او کوم تعبیر نشي دوی یا کوم مشکلات یا مثلا کوم برنامه وي دا په دغه کله مخکې دا ملت خبرې یعنې ملت ته وایي چې یوه ورځ یوه نیمه ورځ یا سلیل ساعته یا اته څلوېښت ساعته مثلا نو په دغه کله ته شوایي چې تاسو به انتظار کوئ مشکل نشته ان شاء الله دا به بېرته خوش کېږي. خو په دغه کله دا کار یو یو د شوکارو چې خلک بېخي چا به ویلې چې یعنې چې پوه خلکو د خبرې کولې چې ولا دا عمر مېښونه بند شو نو دا خلک نو امید وسو واقعت اول خپل مونږ نو په دغه کله خو بیا ښه شو دغه د وسهغه شو خو مېلمه د تاسې یو د حکومتدارۍ په هکله باندې ویلې نو رسه په وګوره د حکومت مونږ تاسې یعنې دا خارجي نورمونه چې دي تقریبا دغه بعضې فورمونه چې نور ملکو ته مونږ تاسې راغلي یا قانون اساسي وي یا نور داسې پوښتنې وې نو په دغه کله خو وګوره چې دا مونږ تاسې حکومت هم داسې خاص دغه ټول عمر په ځای کول یعنې خپل هم دوی خو عقل او فکر درلوده یعنې خولې درلوده نو دوی به ډېر خولې ته کتل چې دوی به څه ویل هغه څه به کول. خو دغه اوسنی حکومت نه غواړي دا رقم نو په دغه کې مونږ تاوان ته رښتیا هم اوس مونږ څه ګورو نو هغه حکومتداري خو منظمه ده یعنې وګوره خدای مونږ تاسې ښارونه وګوره مونږ تاسې کلینیکونه وګوره مونږ تاسې سړکونه وګوره نو بیخي په ستاندرد برابر دي کوم ګټه شي ادارو ته وشي.
احمدي صاحب که دوی د چا خبر نه اوري په دې نورو د بهرنیانو په خواني نظام اوري د چارواکو اوري د لیاوی په مرستو باندې ډیر متکیو او سیده. خو دلته خبره دی ولست د دوی اوس فعلاً حاکمان دي دغه دغه ولست باید زړونه لاس تر راوړي کرانه وړي که هغه شی چې د ولست په ضرر باندې وي په زیان باندې وي باید دغه کار مخه ونیول شي کنه
وخت خو اوس خو هماغه تعداد شا خبره تعداد کېښودل شوی ده په هغه شکل باندې هغه خلک هم غواړي مونږ ته چې لکه دا نور وختو کې چې حکومتونه وو هغه هم نارې وایي چې مونږ دغه څه کول تاسې به هم کوئ. نو ما دا ویره کنه چې دوی خلک دغه چې کېږي ننګ وار کوي یعنې تقریبا زموږ مشکل په همدغه چې کېده نو په دغه لکه چې څه راڅه چې دوی غوښتنې ومنلې شي او څه ناڅه چې مونږ ومنې مونږ به بلاتې اسو دا به ان شاء الله چې کار ښه کوي.
احمد صاحب له میلمنو کومه مشخصه پوښتنه لرئ؟ احمدی صاحب تاسو ته درځو. د احمدی صاحب له څرګندونو داسې ښکاري چې نړیوال فشارونه راوستي دي او طالبان هم تر اوسه پورې هغه دغو فشارونو ته غاړه نه ده ایښې. هغه څه فرامین یا څه فرمانونه او څه نور محدودیتونه چې لګولي په تېره بیا په نجونو او ښځو باندې دغه هم تر اوسه پورې دوام لري. خو کلنټه ته وایي چې آیا دا هم ځینې ابزار دي چې طالبان غواړي خپل اړخه وښيي نړیوالې ټولنې ته چې موږ هم ځینې ابزار یا ځینې وسایل لرو چې لغونه کوی سو استفاده وکړو. او بل یو بل موضوع چې دا مخکې جهاني صاحب ورته یادونه وکړله یو سختارونه تشکیلات طالبانو تر لاسه کړل، هر څه آماده ول. که په دې اړه غواړم چې ستاسو نظر هم واخلم، تخنیکي همکاروي چې حافظي صاحب سره مو اړیکه پرې شوې ده، ګمانم چې که زما غږ اوري بیرته به ورسره وصل شي. خای پاره سره باندې ترڅو پورې چې بیرته ورسره وصل شو، خو ترڅو پورې چې حافظي صاحب بیرته استودیو سره وصل کیږي. جانی صاحب، تاسو هم دغه د احمدي صاحب څرګندونه واورېدي، آیا دا د طالبانو له لوري کوم د فشار د وسیلې په توګه د اقدام سره کتلای شي؟
ما د احمدي صاحب خبرې واورېدلې. مثلا احمدي صاحب وایي چې هر څه منظم دي، هر څه صحیح روان دي، حکومت هم معیاري ده. موږ که چېرته مثلا د یو دولت موثریت او د هغه کارکردګي ګورو، نو ښه دا ده چې له نورو دولتونو او هیوادونو سره یې مقایسه کړو. مثلا ډېر زیات هغسې مثالونه شته، مثلا د جاپان، سریلانکا او د ترکیې او حتی د سیریلیون غوندې یو افریقایي هیواد چې په هغو کې برېښنا د څو ساعتونو لپاره قطع کېږي یا انټرنیټ قطع کېږي، لوړپړې چارواکي استعفا ورکوي. ولې په افغانستان کې متاسفانه د طالبانو حاکمیت نه تناسي له مخکې څخه خبر نو ورکړی، مثلا سفارتونو ته خبر نو ورکړی او هوایي میدانونو ته خبر نو ورکړی. کابل په هوایي میدان کې الوتلو ته اماده ولا د برېښنا انټرنیټ ور باندې قطع کړی، الوتکه هوایي میدان ته کابل هوایي میدان باندې کېنستلو ته اماده وه، د انټرنیټ ور باندې قطع کړی. په همدې شکل باندې په مخابراتو باندې، په سفارتونو باندې، په لویو موسساتو باندې، حتی د مخابراتي شرکتونو چې دلته په ملیونونو ډالر پانګونه کړې ده، اصلا له دې سره مثلا د یو شریک په حیث باندې، یو تجاري شریک په حیث باندې هیڅ خبره نه رسوي. بیا دغه 30 میلیونه نفوس هغه ته نه له مخکې خبر ورکړل شوی او نه وروسته بخنه ورڅخه وغوښتل شوی، نه په 150 ساعتونو کې هیڅ په دې اړه باندې وضاحت ورکړل شوی ده. او له 30 ساعتونو نه وروسته هم د ذبیح الله مجاهد یوازینی توضیح دا ول چې ما دا خبره نه ده کړې چې کیبلونه زاړه و یا موږ بدل کړی دی، دا وایي په ما پسې خارجي رسنیو ویلي. د پدې معنی باندې تر اوسه پورې وضاحت نه دا ورکړی چې څه خاطر باندې په هیواد باندې انټرنیټ قطع کړی او دغه انټرنیټ د ډیرو خلکو ژوند زیانمن کړی.
روغتیا د ژوند شتمني.
ما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي شه ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانسین وصل یم په 2013 نه را په دی خو زه دوا خورم، ته وی ټول عمر یې خور زنه پیغام چې دا وله
د انسانانو لژبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
حافظ صاحب هم ګمانم چې بیرته سره وصل دی. حافظ صاحب، مخکې یو پوښتنه ما مطرح کړل، زنه پیغام تاسو باوریدلې کنه یو کړه په دې شکل باندې مطرح کوچه، اعتماد او باور جوړونه ډیر مهمه ده په تیر بیا په سوداګرۍ، اقتصاد او اقتصادي اړیکو او په ټول دغه د نظام په اکثر برخو کې. کچېرې دغه چې تاسو وایئ چې نن له انټرنیټ پرته هیڅ کار مخته نشي تللی، که دغه سي پرچاوي رامنځته کیږي او دا تکراریږي، فکر نه کوي چې دا اعتماد جوړونې ته ډیر غټ زیان رسوي؟
یعنی ما مخکې هم اشاره وکړل چې دا مدرن اقتصاد مدرن وسایل ته ضرورت لري. دا انټرنیټ نو اوس یو برخه د خلکو د ژوند دی، ارتباطات تامینوي، خدمات اسانه وي، او ډېر اوس ډیجیټل خدمتونه کوم چې حکومت کې شتون لري، در ټول د احصایې چې ټولېږي او مالیات چې راټولېږي، دا ټول په دا انټرنیټ پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې د اقتصادي ودې لپاره ډېر اهمیت لري، او که چېرې دا داسې بندښت تکرار شي بیا ډېر ستونزې رامخته کوي، خصوصي سکتور لپاره. اوس خو موږ دې ته انتظار کوو چې لوی پانګونې وشي، کله چې دا پانګوال د بهر څخه دلته راشي او بانکي سیستم شتون نه لري، انټرنیټ نه وي، دا د ارتباطات مسؤلیت شتون لري، خو بیا دوی خو زړه نه ښه کوي چې افغانستان کې پانګونه وکړي. په دې خاطر باندې دا بالکل اړین ده چې افغانستان هغه کې خپل انټرنیټ نه یوازې وساتي بلکې چټک او ارزانه.
تاسو مخکې ویل چې دا ډېر سوداګرو ته خصوصي سکتور ته ډېر زیان رسوي، کله چې دغه څو ورځو کې دغه انټرنیټ بند و، تاسو له طرفه د خصوصي سکتور له طرفه چارواکو ته دغه شکایت وشو چې دغه انټرنیټ خلاص کړي ځکه چې موږ ډېر زیان وینو؟
بله بله، او تخت تجارت خو دا ویل چې نه، دوی خو ویل ما مخکې مرز وکړل چې دوی ویل چې دا هغه دي تخنیکی ستونزه ده او چرته پرې شوي دي، دا فایبر نوري او دغه د ترمیم لپاره وخت او ضرورت شته.
بله،
دوی داسې نه دي ویل چې موږ دا سیاسي اراده کړي یا مثلا تخنیکی اراده کړي چې دا پریخو.
بله بله، مننه حافظ صاحب. سهار صاحب هم ګمانم چې راسره وصل دی تر اوسه پورې. سهار صاحب مخکې چې تاسو ته درسو، جهاني صاحب که چېرې دا د طالبانو خبره موږ ومنو چې وایي دا یوه تخنیکی ستونزه وه حل شو، خو مخکې ما یادونه وکړل چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې څو ورځې څو اونۍ آتا د نوري فایبر قطع و، هلته دغه د تخنیکي ستونزې موضوع هیڅ مطرح نه شول، د منکراتو موضوع مطرح شول، خو کراسو د دوی دې خبرې ته د طالبان چارواکو ویلي دي، حتی د نجونو د لشپږم ټولګي پورته د زده کړو په اړه باندې هم ویلي چې دا موقتي ده، خو څه باندې څلور کاله تېر شول تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. ولې
تحقیقا لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړه، د طالبانو ویاندویان یا تر ډېره پورې هغه ډیپلوماټیکه لایه چې کومه ده یا سطحه، هغه هڅه کوي چې نړیوالو ته او ټول هغه څوک چې پوښتنې کوي هغو ته مشکلات ډېر عادي وښيي، یا کوم هغه فجایع او جنایتونه چې په افغانستان کې روان دي او افغانان له ډېرو بنیادي حقوقو څخه محروم شوي دي، هغه هغو ته ډېر عادي جلوه ورکړي. یو تخنیک او تکتیک هم همدا ده، سپاغه کې مثلا خلکو ته وایي چې دا تر امر رسانی پورې ده، دا موقتی ده او دا بیرته خلاصېږي، تر حال کې چې طالبان اصلا اراده نه لري. طالبان اصلا د مدرن افغانستان لپاره نه تناسي اراده نه لري، نه تناسي کوم مثبت ګام نه اخلي، بلکې د مثبتو ګامونو مخ هم نیسي. د انجونو د ښوونځیو بندول یو له همدغو څخه ده، یعنی د انجونو ښوونځي به داسې حال کې بند شوي چې وګونکو ته تر ډیره وخت پورې هتا معاشات ورکول کېدل، میزونه تختې او چوکۍ شاګردانی هر څه موجود و، ولی د برسیر باندې طالبانو یعنی نه تناسي مثبت نقش کې دی یو حکومت په حیث باندې ونه درلود، د خودي حکومت او حکومتداري ادا کوي، بلکې کندونه ایجاد کړو د مخابرات په برخه کې په دې شکل باندې. دا داسې کومه دی وایي دا موقتی و یا کوم تخنیکی ستونزه و، اصلا مسله په دې شکل باندې نه ده. سمنګانو د مخابراتو د رئیس غږ موږ تاسو ته رسنوي کې درلود چې هغه ویل دا فرمان او د بلخ د والي ویاند واضح توګه باندې ویلي دي چې موږ انټرنیټ د منکراتو څخه دی منی په خاطر باندې قطع کړی او موږ بدیل لار باندې کار کوو. بدیل لار په دې معنی باندې سي دی شاید سټارلینګ غوندې یو نوې پروژه لانچ کې ټوله دنیا ته انټرنیټ ورکړي، یا مثلا د نوري فایبر وځای باندې کوم ډول بل ډول فایبر په ټوله دنیا کې جوړ کړي، اصلا دا امکان نه لري. اصلا د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي. واقعیت دا دی چې طالبان نوري افغانستان د ښه راتلونکي لیواله نه دي، هغه فقط خپل شریعت تطبیق کوي او خپل ایدئولوژي مطابق حکومت راولي.
مننه جهانی صاحب. سهار صاحب مخکې له حافظی صاحب نه ماده پوښتنه وکړه، دا د باور جوړونې اعتماد جوړونې موضوع ډیر مهمه ده. انټرنیټ او دغه راز د معلوماتو ټکنالوژي برخه کې په افغانستان کې ډیر پانګونه شوې ده او نور هم ظرفیتونه شته ده. کورنی او نړیوال پانګوال دې ته اړتیا لري چې پوه شي چې داسې نه شي چې سبا ورځ به بیا انټرنیټ بندیږي یا دا شبکه به کار نه کوي، نو غواړي چې له دې لارې مطمئن شي. فکر نه کوي چې دغه وروستی اقدام به ډېر سوداګر په دې برخه کې له پانګونې راوګرځوي یا به دوی زړه نازړ کړي؟
نوري صاحب، اول به زه دې ته راسم چې افغانستان دغه سکتورونه څومره پر انټرنیټ او پر ټکنالوژي ولاړ دي. دا یعنی موږ ته دا راښیي چې طالبان څه کوي.
یعنی په خپله زما هدف دا ده چې بدات انټرنیټ او په مخابراتي شبکې کې دا څومره، آیا فکر کوي چې د پانګونې مخه به ډب نه کړي؟
د دې تر اعظم زه سنتي اشاره کوم د سکتور نه څومره لا ټیکنالوژي سره پیسې ډیپند دی وابسته دي چې طالبان هغه اصلي پالیسی مبترکی ته افغانستان د بانکي سکتور نیوی تر سلسله نه پر انټرنیټ وابسته ده دولتداري اچھا سلسله تاسو ګور الکترونیکی تذکرې پاسپورت د ریوینیو سیستم د ایډو سیستم د هوایی میدانونو مثلا د ټول سکتور نو تاسو ګور انټرنیټ پورې وابسته دي انجوګان یو بشر دوستانه کارونه نیوی سلسله هوایی میدان نه کار نه کوي بانکي سکتور کې دا اوس تقریبا موږ شاوخوا لس سلنه افغانان ګټه ترې اخلي دا ټول فلج کیږي دا نور سکتور نه ټول د توکو لدې سره سل په سره د خلکو اعتماد دا اوس هم د لاس ور کړی دا اوس هم په افغانستان کې څوک د سل ډالر سرمایه ګذاري ته زړه نه کوي ولې د افغانستان اوس لکه د امازون ځنګل دسې ده چې نه پکې قانون شته نه پکې اصول شته نه د لایحو د ریګولیشن له مخه دا دغه کیږي اداره کیږي نو په همدې خطر باندې خلک یو شفافیت غواړي د نور هیوادونو کوم چې خلک راځي پانګونه کوي یا ملت راځي کوي ځوان هلته تړي او هلته پانګونه کوي هغه ګوري د هیواد آینده څه شي ده طالبانو دا اوس دغه یو مثال نه ده ګوره د دې د اوسني بندیزونو د شمالي کوریا لیول ته رسیدلی دي د طالبانو د سانسورشپ او د محدودولو او د دیکتاتوري دوه الګوګان دي یو ایران ده یو شمالي کوریا ده د انټرنیټ برد کوم د دوه الګوګان لري د ایران لایحه د ایران ایدیال دیوار تر خواه عملی کرد پا افغانستان که انترنت سانسور کرد دی انترنت محدود کرد وار تر خواه هم دی انترنت پا افغانستان که فلتر سوه و اغا کم پلتر سی ضرورت و اغا کم غیر اخلاقی و پسیتون سی ضرورت و اغا پا دوزر ولسان شپارسان کرد که زب افغانستان که ما پا سلام خبراتی شبکو پرتا نور طول خصوصی کمپانیو دی فلتر سیستم نوارستلو طول غیر اخلاقی و پسیتون طول هر سی فلتر کو بدری مرحله د فلټر د دې بیرالو د تاسو ولدل چې مثلا ټیک ټاک فلټر کو 5G گیم فلټر کو انلاین پانتونې فلټر کو نړیوال تاسو په شمول ادرسنې ټولې فلټر کې نړیوال غټ غټ معتبر اداري فلټر کې اند ټول افغانستان غازات او به پری معلومات او نړیوالو مرجو او انلاین پانتونو ته لږه خلک ترته بند کړل لږه ورسې وخت تاسو په دې کار نه کیږي نو د دې څه کار وکړ د شمالي کوریا پلان عمل کړ شمالي کوریا په ټول کې له نړیوال انټرنیټ سره روابط قطع دي پون نوري فایبر ټول هڅه قطع کړی دي په داخل د دې یو سیستم لري د کینګ مونګ بنامه چې هغه ته ډیر محدود کسان د دې خپل لاسرسي لري نړیوال انټرنیټ ته د شمالي کوریا څو زره کسان د لاسرسي لري چې هغه ته ایلیټ وایي نو اوس طالبان هم همدا غواړي د کوم پرمنځ د اجرا کوي د دې هدف دا د افغانستان شمالي کوریا غوندې شمالي کوریا اوس تر مو په خو وزید کړه ځکه چې مساوي نه د کوټه لاسرسي ستا الته روغ دې سکتور په حالت الته غي خپل اټوم بم جوړوي راکټونه جوړوي هغه وسیله خپل جوړوي د یو تقریبا دفاعي سیستم په خپل لاس کې ده هوایی هریم خپل کنټرول لري خپل تیاری لري خپل هر څه لري طالبان دا هم نه لري نو تاسو ولې د یو هیواد د افغانستان بهر څخه دغه 3 میلیون افغانان ځوان کوي هر کال 4 میلیارډ ډالر افغانستان ته د حوالی لیږي پیسې لیږي د طالبان د حکومت ټول بودیجه 2 میلیارډ ډالر دی یعنی افغانستان بهر افغانان افغانستان ته د طالبان تر حکومت دوه برابر زیات پیسې لیږي نو دوی د افغانستان د ټول ملت سره ځنه پیغام ولې دښمنۍ د ټول اساسات له ټول
سره په دې بده پوی زنه پویګم خو حتمان پوی خپل د افغانستان بهر ډیرو ژوند کړی دی او دته متوجي دي چې دا پیسې لکم زی راځي کور ودان مننه ډیر وخت نه لرو حافظ صاحب کلن دی خپل خبرې وکړي چې یا فکر نه کوي چې بیا به د موږ د دغه سي یو پټول هیواد کې د انټرنیټ بندیدو شاهدونه وسی
زه هلمند یم زه دین پر غلیم چې خپل دی وس سره سم د اقتصادي ودې لپاره یو څه وکړو، یعنی وایي چې از مورچه مدد وکړه چې دا زمینه ورته مساعد نه یا تخنیکي زمینه یا مثلا په ټوله کې سیاسي زمینه ورته برابره نه وي، خو اقتصادي وده ممکن نه وي. په دې خاطر باندې زما غوښتنه دغه دي چې د افغانستان د غریبو خلکو د هوسایي په خاطر او د فقر د رفع کولو لپاره او د کار د موندلو لپاره او د پانګونې د راجلبولو لپاره باید زمینه مساعد شي، او یو زمینه یې همدغه آسان او پرمختللی انټرنیټ دی چې دا اوس د دنیا په ټول سیستمونو کې دا کار کوي، پرته له انټرنیټ څخه، پرته له ارتباطاتو څخه اقتصادي وده او مدرن اقتصاد ممکن نه.
بله حافظ صاحب، دغه د مخکې چې سهار صاحب ویلې اکثره افغانان افغانستان ته پیسې لیږي خپلو خپلوانو ته، او دا ډېرې پیسې دي. ډېر هیوادونه موږ او تاسو بیلګې لرو، چې یوه بیلګه ترکیه دا چې هغه ترک کارګرانو چې په جرمني کې کار کاوه پانګه بیرته په ترکیه کې پانګونه وکړه. د ډېر نور هیوادونه هند یا پاکستان یا بل ده، خو که راشو افغانستان په تېرو څه باندې څلور لسیزو کې ډېر وګړي له هېواده بهر ژوند کوي. ډېر ممکن د دوی اکثره وغواړي چې له افغانستان سره اړیکه ولري، لاړ شي هلته پانګونه وکړي. اوس افغانستان هغه پخوانی افغانستان نه دی، نو فکر کوم چې د طالبانو چارواکي به هم دې ټکي ته ډېر متوجه وي چې په څه ډول کولای شي چې د خپل د افغانانو دغه پانګه را جلب کړي. که چیرې نړیوال پانګونه کوي هغوی ځینې اهداف لري، خپله تاسو له مخې پوهیږئ. او د یو افغان که پانګونه کوي لکه تاسو چې ویلې دا هیواد ده بیرته راغلی وي، د دې هیواد لپاره تاسو غواړئ کار وکړي. نور همداسې عادي افغانان چې څه وس لري هغوی هم غواړي چې دلته پانګونه وکړي. نو زه نه پوهیږم چې د دوی لپاره به دغه زمینه په راتلونکي کې ښه زمینه مساعده شي.
ما خو مخکې هم عرض وکړو چې تر هغه بریده پورې چې ما د اوسنی حکومت د مشرانو څخه اوریدلی دي، په شمول د اقتصادي چارو مسؤول ښاغلی حاجي ملا صاحب برادر و، او وزیر صاحب د اقتصاد، وزیر صاحب د تجارت او صنعت، او وزیر صاحب د زراعت او نور سکتوري وزیر صاحبانو سره چې ما خبرې کړي، او زموږ د اتاق مشرتابه هغوی سره لیدنه کتنه کړې دي. دوی ویلي چې زموږ اقتصاد، زموږ سیاست اقتصاد محور دی، او موږ د اقتصادي ودې څخه په بشپړه توګه حمایت کوو. نو که چیرې دوی دا کار وکړي، موږ زموږ له لیست څخه دي چې باید ټول هغه زیرساختونه او ټول بنسټونه چې د اقتصادي ودې لپاره ضروري دي هغه باید خوندي وساتل شي. او یو له دغو جملې څخه همدغه انټرنیټ دی، او په این زمان کې دا تلیکومنیکیشن په ټوله کې دا تلیفون هم قطع وکړه، دا هم ډېر ستونزه وه. په دې خاطر باندې د افغانستان د خلکو د ګټو په خاطر دوی باید دا کار وکړي، او نه یوازې دا وساتي بلکې دا پرمختګ ورکړي او چټکی کې ارزانه کړي.
کور ودان د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او دغه راز د ایکو د سازمان د سوداګرۍ د خونې پخوانی رئیس ازرخ شافیزی، سیاسي شنونکی جانداد جهانی، د معلوماتي ټکنالوژۍ متخصص هغه ملک سهار چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل، د ازادۍ په څپو کې خبرونه وه چې مانو ریاس نوری د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کړه.
لات ڈمبرو مچو سویدے لات پہ مخیارا نے سڑے سی زینا سارت پس گندرا کھڑما خدایا یاران ٹگان دی ہے جتنا سرکوینا چپوڑے میں پاور پہ کیوں لے نشما خدایا لیلا بہر آواز فرسل کے سمونا چڑکی
Oh, that they know love are looking for. ملایان شم ست چانان من العلم و استماع چاتب تور چاتب سینے
یو بلغه را خسته برا او یاری پتورو.